درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې درسي ټولګي او د ازادي ملما پروګرامونه اورو، خو مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. امریکا داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلی چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیرېدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعات دوی سره بندي نه دی. اروپایي مشرانو وروسته له دې چې کیف روسیې ته د ځینو ځمکو د ورکولو په هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د وړاندیزونو په وړاندې غبرګون وښود، د شنبې په ورځ یو ځل بیا د اوکراین په ملاتړ سخت ټینګار وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د اوکراین د راتلونکي په هکله له اوکراینیانو پرته پریکړه نشي کېدی، په داسې حال کې چې رپورټونه وایي اروپایانو د اوربند لپاره د امریکا د وړاندیز تر څنګ یو بدیل پلان وړاندې کړی. د فرانسې، برتانیې، جرمني، ایټالیا، پولند او فنلند مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل موږ باور لرو چې یوازې هغه تګلاره چې هم فعاله ډیپلوماسي او هم د اوکراین ملاتړ او د روسیې په فدراسیون باندې د دوی د غیر قانوني جګړې د پای ته رسولو لپاره فشار پکې شامل وي بریالی کېدای شي. اعلامیه زیاتوي چې دغو مشرانو موافقه وکړه چې قوي او باوري امنیتي ضمانتونو ته اړتیا ده ترڅو اوکراین وکولی شي چې په مؤثره توګه د خپل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. په اعلامیه کې چې د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلین دخوا هم لاسلیک شوی راغلی دی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکنې آزادي لري. د اروپایي مشرانو اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالاتو په الاسکا کې د راتلونکي جمعې په ورځ خبرو ته سره کښیني. د هند د هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلاګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له جوابي حمله سره مخامخ شو. د جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې. هندي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د پلاګام په برید کې ښکیل 3 تنه ترهګري وژلې دي. د ایران رژیم د لبنان د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره د لبنان د حکومت د پریکړې مخالفت وکړ. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې. فرانس پریس خبری آژانس د ایران د تسلیم خبری آژانس په حواله ویلي چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي ستر سلاحکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینه تیر اونۍ خپل پوځ ته صلاحیت ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه یوه لویه ګناه بللې ده. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پراخوالي خلاف تلبیب کې مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس لیکلی چې دا کسان پرون وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه تصویب کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوي اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به د هلته پاتې برمته اسرائیلیانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه د ژمې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړو نیولو طرحه تصویب کړه. اسرائیلي چارواکي وایي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کیږي لږ تر لږه شل کسه یې ژوندي دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لسونو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندئ، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم وپیژندئ چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ساسي درس چې دی هغه د 20 صفحې څخه تر 40 صفحې پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښ څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسي هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوز یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه یې سرته رسول ده یا په ځای کې انتشار کړی دی. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوس د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي و هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریې تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ نفوذ تېرېدونکي ته وایي او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې په دې څخه تېرېدلی شي اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دي هغه نسي تېرېدلی یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غذات یې کم دي چې دې ته موږ د څه عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسی ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات شته ډېر دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چې په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي ورپسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانې پېښېدلی شي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا بیا چې دی د هایپرټینیک په نامه سره یادیږي چې دا هم د یو د بېنظمیان څخه شاملیږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چسي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بېنظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه څښي وي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پرسیږي مګر چې وینه دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې د سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې څه کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړئ دوی د ریښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي تو او نور اړتیاو دپاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد موسي د معدې کې موږ ویلي وه چې د میدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپل د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیات شي کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي دوی څه کیږي؟ و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه مالیکولونه غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي هغو ته څه کوي؟ د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو سایتوسس د حجره ته یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسیس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس په دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یوې چې دی په دوه ډوله دي. یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی دوی څه کوي؟ د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي یو خالیګا جوړیږي د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسیس چې دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخلیږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فضیلت توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې چې ترکیب کړي باید حجره مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا ته چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لیږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پوښتنه د پینوسایتوسیس او فاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي وا څلرم بسته تاسو نن د مندر او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسې درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کېږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو، تاسو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسون چې رمسي کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغي، یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایو. یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه شو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یې ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي. پولي په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی. دا ټوله چې دی په پولي جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله غواړي دغه خواص انتقال. که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چرکي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاته سوی اوسي په لومړي نسل کې، مثال راښکاره نه سي، په دوام نسل کې چې کېږي راښکاره کېږي چې دا د جینیټیکي بې نظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته، هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي. چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي، دا ماشوم د وخت په تېرېدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه، ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینیټکس کې، د دې په جینوم کې وجود ولري، کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپېریال دی. انشاءالله زه مطمئنه یم چې تېر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي واوسي او هغه مو خپل ځان سره نوټ کړي واوسي. رازو موږ خو تر اوسه پورې ټوله په جینیټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپېریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او کې نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي، مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي، مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه، لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي. دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقی هم په مثال مایوب اوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي؟ تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونې کوچني په نظر کې ونیسو، هغه یو چاپېریال بل چاپېریال، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ومینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې، د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپېریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو، درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال، مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپېریال پر دې باندې تاثیر نه سي اچولی. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي، چاپېریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کېږي جینټکس له لارې د ارثي خواصو د لارې انتقالېږي، هغه په څه شي پورې د مثال په چاپېریال پورې هېڅ کوم ربط نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دوی خپل دغه کوم فینوټایپ چې دوی تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ وویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپېریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دي، همدارنګه هغه چې دی د چاپېریال تابع دي. دغه رقم د ورېښتانو رنګ دي چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورېښتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دي هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دي هغه پر ارثي خواصو ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډېرو شیانو نه چې هغه ثابت واوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپېریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ هم ستاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تېرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړې پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کېږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري؟ دا وه زموږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د لامو ملسه. د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلما د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږېدلې یم، همدلته لویه شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنې هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړې، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخته ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې بیا په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پاتې شو لوړې زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنې بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده ترسره کوله، یعنې زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر تلمه ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته لاړم، د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللې وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون دی سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون امال ته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادمه امتحاني دوره درې میاشتې چې د لویانو برخه کې مې کار وکړو، بیا وروسته لاغو ماشومانو برخه ته راغلم. چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه پکې په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، ما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته کښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم، او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي، او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالبه وغورځي.
زما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپله ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وې، او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي. که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې، نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې ملرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دوی نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یوه ډېره جالبه خاطره زما دا وه چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم، ما تخلص بل څه و، یعنی فامیلي تخلص مې و، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی تا خپرونې ډېرې اورمه، او تاسې په دفتر کې څو دانې ناجیهګانې دي؟ نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیهګانې دي، یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې و زه یعنی دوه نفر فکر کړی وم چې یعنی ناجی او رینی یو څوک دن یعنی جات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځل ساحې ته تللی وم چې ماشومان را ټول شول، د ټول نه مې ترانې را واخیستې چې ستانونه هغه را واخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ماته ډېره جالبه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راښکولې وه، چا مڼه راښکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې، غوره یې راښکولې وه، حتی د مڼه خو پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته ښکولې وه، او ګلان یې راته راښکولې ول، راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله، دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپټ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو ما بهله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوه. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټار هم یم د همدا برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځمه ورځمه، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خالد ترې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم، په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپټ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره، مثلا په هره برخه کښې، سیاسي برخه کښې، اجتماعي برخه کښې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي، یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانې، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومانو دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کښې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه. د موغو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وي یا مثلا هغه وړو وړو داستانونه چي دي په وو برخه کې کار وکازي نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یا وړو کې مجمع چاپ کړی و ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان شاعران یعنې خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نایزه جانې څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنې کیدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدا کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنې په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له غونه نه هم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنې په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنې کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم لیکنې وکړم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو سل فیصد وغوړې و نه غوړې یعنې دا خپله په کور کې ناسته یو څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کړی دفتر ته تللي او هغه په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي خامخا ده د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم نو مشکلات شته خامخا مشکلات شته کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول وي د کور ماحول د کور ماحول وي نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي